پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خپرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی چې پاکستان ته تللی دی وایي چې د دغه هیواد چارواکو هیله ورکړې ده چې ګوندې د روان کال تر پایه پورې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله الدین وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي تر دو میاشتو پورې به د افغانستان اوربند ته زمینه برابره شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ارمنستان او آذربایجان یو بل نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې به د اوربند زمینه مساعده شي. ښاغلی داوودزی په اسلام آباد کې د خبرې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې کړی دی.
زمونږ خو خبر هم دغه ده، توقع هم ده، تقاضا هم همده ده چې لږ زر عجله وکړي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ما ته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعده شي.
خغلی داوودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري، نو په کار ده دا نفوذ په افغانستان کې د جمهوریت نظام په ملاتړ وکاروي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوشنبه د افغانستان او پاکستان د پنګونې او سوداګرۍ د فورم غونډې ته په وینا کې وویل چې پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اورکم اوربند او سولې لپاره پوره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په دوامدار لوړه کچه اندېښنه ښودلې ده. د شورا پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت په تیره بیا د ملکیانو په مرجوب لباندې یو اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د یاد شورا د دوري مشر واسیلی نابینزا په حواله راغلی چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره باید جدي هڅې وشي. د امنیت شورا غړیو په خپله اعلامیه کې د کابل په یو ښوونیز مرکز د څو ورځې مخکې ترهګریز برید غندلی یا ویلي دي چې په عمدي ډول د ماشومانو او تعلیمي موسسو په نښه کول د نفرت وړ عمل دی او باید وغندل شي. د کابل په لویدیځ کې تیره شنبه د اکتوبر په 24مه د کوثر په نوم په یو ښوونیز مرکز د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا بمي ځانمرګ برید وشو چې پکې لروشتنه اکثر از دکونکي ووجل شول. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وسړي جسد پیدا کړی دی. د امنیت قومندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې معلومه نه ده چې دا کس څنګه او د چا لخوا وجل شوی، خو مړی یې نن سهار د هوفیانو د سړک په سیمه کې پیدا شوی. پرون هم پروان د یوې امنیتي پیښې شاهد و. د جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر ښاغلي هاشمي په خبره په بګرام ولسوالۍ کې د دو کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر وسلوال نښته شوې چې پکې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. فرا کې چارواکي وایي یوې پیغلې د دو ورونو د وژنې پر غم ځان وژنه کړې ده. د فرا د امنیت قومندانۍ ویاند محب الله محب وایي د دغه نجلۍ دوه ورونه چې د ملي اردو په لیکو کې فعالیت کوو وروستیو کې د طالبانو لخوا ووژل شول. محب وایي دغه نجلۍ بې سرپرسته پاته وه او د ښار اړوندو اسحاقزیو سیمه کې یې ځان وژلی دی. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغه نجلۍ پر ځان وژنې تبصره نه ده کړې. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولې ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو د اوربند د رعایتولو غوښتنه وکړه، خو پرون دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شو. او روسای خبر هم دا چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر روسه له هغه بالکان حوزې تخپل سفر نیمګړی پرې خو چې معلومه شوه په کوید 19 ناروغي لې وخته ک سره لنګدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرونو ویل چې او یا کلن سرګیلا وروف کڅ هم د بهتري احساس کوي، خو بیا یې هم احتیاطاً ځان په خپل نورو خلکو نه منځوي کړی دی. لاوروف د دوشنبه په ورځ له یونان څخه روسیې ته ستون شو. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه بوسنیا هرزوګینا او سربیا ته هم ولاړ شي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اورید. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنگي جنایتونو په باب د استرالیا په رسنیو کې د بحث له راپورته کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې د جنگي جنایتکارانو په وړاندې د قانون په عملي کېدو باید کار وشي. د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړل شوې ده.
اوس غیر رسمی ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند زمينه مساعد شي.
په کونړ کې خلک د روغتیايي اسانتیاوو له کموالي شکایت کوي. په بلخ کې یوې نجلۍ لسکونو ښځو ته د عاید زمینه برابره کړې ده. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام ترو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او یو شمېر شارونو کې اف ام 0.5 څپه اورئ. یو نوی راپور چې ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې خپور کړی شي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت په مهال جنگي او بشري ضد جنایتونه کړي دي. ډیلی میل لیکلي استرالیایي ځواکونو په یو شمېر سیمو کې بې ګناه ملکي وګړي په نښه کړي او ان له ځینو کسانو سرونه پرې کړي دي. په دې باب په استرالیایي ورځپاڼو او رسنیو کې هم ډېر بحثونه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د جنگي جنایتکارانو په وړاندې د قانون په عملي کېدو ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل امید زهر مل وړاندې کوي.
د لیمل برټانوي ورسپانی په افغانستان کې د استرالوي ځواکونو له جنگي او بشر ضد جنایتونو پرده پورته کړی ده. ورسپانی لیکلي د استرالیا ځانګړو ځواکونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي او آن ځنی بندیان په مرمۍ وشتلي او لزنی یې مرمۍ پرې کړی دي. دا راپور د استرالیا د دفاع وزارت د چارواکو لخوا چمتو شوی او پکې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا له 2000 لومړي تر 2015 کال پورې د جنگي جرایمو موضوعات راتسپړل شوی دي. په راپور کې د عمل غیر انساني او جنگي جنایت بلل شوی، خو د دې ډول قضیو کره شمېر او د شوی او پیښو سیمو ته پکې هیڅ اشاره نه ده شوی. خو په افغانستان کې د استرالیا ډیر شمېر ځواکونه په روزګان ولایت کې میشتو او دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د بخوانی قومندان جنرال جان کیمبل نظر هم راخستل شوی او دای منل چې ګني دا ډول جنایتونه شوي دي. خغلی کیمبل دا هم ویلي ډیرو عسکرو دا کار نه دی کړی، خو له دوی یو شمېرو یې خپل دا جرم نه وي کړی، بلکې نور عسکري پر دې عمل لیدلی دي. که څه هم د استرالیا دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې خپلو عسکرو ته خبرداري ورکړ چې د هغه راپور خپرولو ته لوړاندې چمتو اوسي، کوم چې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو ته اشاره کوي. خو ډیلی میل ورځپاڼې د استرالیا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله لیکلي د دې راپور د خپرولو په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو سازمان د بهرنیو عسکرو لخوا د شویو جنگي جرمونو پر وړاندې د قانوني عمل غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال:
خو د افغانستان حکومت کولای شي په خای باندې په جزایي قوانینو کې د دغه سي جنایتونو په لپاره چې هغه څلور تعریف شوي نړیوال جنایتونه دي، د دې لپاره موږ په قوانینو جزایي قوانینو کې څه نه درلودلو. دا په کله کې موږ د جزا په کوټ کې د دې لپاره قوانین لرو چې باید عملي ونیول شي او سزا ورکړل شي. په خوشنۍ سره د حکومت سیاسي اراده نشته دی.
د اکتوبر په شپږمه نیټه هم د استرالیا دفاع وزارت چارواکو په یو لیک کې خپل عسکر وغوښتل څو هغه راپور ته لوړاندې چمتووالی ولري چې ښایي په افغانستان کې د استرالیا د ډیرو کم عسکرو لخوا جنگي جرمونه شوي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښیي. له دې نه وړاندې هم په افغانستان کې د یو شمېر نورو بهرنیو عسکرو لخوا د بیلابیلو سیمو دننه د دا ډول موضوعاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي.
ډیر مننه امید ظاهر مل و چې د استرالی ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ماموریت په موده کې د جنگي جنایتونو د اډ اپ اړه توضیحات راپور وړاندې کړ.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او همې الوستلې شي. سموږ د وی پانې پاتره azadiradio.com. د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه یو اونیس پروګرام هم لرو. د زهرو کاروان هلر چې اوریدلې هیر نکړي. د افغانستان د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی چې پاکستان ته تللی دی وایي چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي دي چې هیله ده چې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې په افغانستان کې اور بند ټینګ شي. ښاغلی داوودزی هم درس وویل
زمنګه خو خبر هم ده دا توقوم تین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي آتش بست زمينه مساعد شي نو خو یو جګړه چې څلوېښت کاله تاریخ چلري په یو ورځ کې نه ختمي اصلي واضح خبره به بیا د خیر چې پرایم منسټر لاړ شي کابل ته هغه وخت کې به بیا ډېر وضاحت راشي په خبرو.
داوودزی صاحب تل ویل کېږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی افغانستان کې جمهوری نظام دی د پاکستان زموږ توقع دام ده چې په دغه مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي د یو شخص نه د یو حکومت نه د جمهوریت ملاتړ وکړي ځکه طالبان خو دریز د جمهوریت پاک له منفي دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي جمهوری نظام غواړي تغییر غواړي خود رائے په واسطه باندې نه کوم بل طریقه باندې نو دی کې موږ د پاکستان نه توقع ده چې خپل وسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغییرات که راځي قانون اساسي کې تغییرات راځي آسماني کتاب نه دی انسانانو جوړ کړی هېڅ خبره نه ده میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغییر راشي که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي هغې بحث ته افغانان حاضر دي دولت هم حاضر دی نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی په دې اړه باندې معلومات کرا کے
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې وو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی وو د یو پارلماني وفد سره لوی ډیلیګیشن سره او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټې رئیس هم دی نو دوی موضوع یې نیولې وه تجارت او سرمایه ګذاري په افغانستان کې په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان د حکومت د پرایویټ سیکټر او دا د افغانستان او د پاکستان خو ټولې اړیکې قدیمي دي ډېر شراکتونه لري سره ډېر مشترک ارزښتونه لري خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډېرې قوي دي افغانستان د تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري او پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډېر اهمیت ورکوي نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجارانې لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی د ویل چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې ممکن د روان کال تر پایه په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې شپې اوس به هم ناجیه صاحب اقتصادي خبرونه واوروي.
په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس مرکز جوړیږي. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د پنګونې د اسانتیا ترڅنګ د غیر قانوني استخراج د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس د مرکز په جوړولو کار روان دی. د دغه وزارت ویان عبد القادر مدفین آزادی رادیو ته ویل چې وزارت په دې اړه جیمز سټون کمپنۍ له استازیو سره خبرې کړې او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه پیل شي. جیمز سټون یو بلجیمي کمپنۍ ده چې کابل ته راځي او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پنګونې په برخه کې به کار کوي. وزارت وایي په دې سره به د هیواد عایدات زیات او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. اوس مهال د افغانستان قیمتي ډبرې د پروسس لپاره بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. په کندهار کې د زعفرانو نمایشي قطې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې د زعفرانو د غلس نمایشي قطې به په لس جریبن کرنیز ځمکه کې جوړیږي چې په هر جریب ځمکه کې 1500 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز کرل کیږي. نوموړي وویل که په کندهار کې د زعفرانو کښت ښه پایله ورکړي نو دا به د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبت رول ولوبوي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال په افغانستان کې د زعفرانو په کښت کې 100% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت وړاندوینه کوي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات نږدې 25 میټریک ټنو ته ورسیږي. تیر کال بیا د زعفرانو د حاصلاتو کچه 40 میټریک ټنه وه. د افغانستان د زعفرانو 90% په لویدیځ هرات کې تولیدیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ځینو نوماند وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د باور رای اخیستو پر سر د جوړجاړي دوام د هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغېز پریښی دی. په دې موضوع هم راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. ولسمشر ترامپ په دویمه دوره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغواړي چې له چین سره د مقابلې لپاره لاس ورکړي. د ښاغلي ترامپ یوې سلاکاري د څرګندونی په یوه پوهنتوني بحث کې کړی دی. په اړه د آزادی رادیو د خبر د څنګ د راپور جزئیات داود جنبش وړاندې کوي.
فیونا هیل د ترامپ ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا په اړه وجګپوړي سلاکار ده. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ترامپ د هغه هڅې برخه هم ده چې غواړي ښاغلی پوتین د وو پر مختللو هیوادونو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. ښاغلی هیل د سټانفورد پوهنتون له یوه استاز او په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغه ویل ښایي د ګردو تشریفاتو او خراغلاس او ښایي د وسلو د کنټرول د بل پړاو تر څنګ به خبره د چین پر سر وي. خو د هغې په وینا پوتین به ښایي په ختیځ کې د خپل ډیر ستر ګاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښمن وي. روسان د اغلې هیل په وینا اصلا دغسې یو شی نه غواړي. ترامپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستې او له هغه هیواد سره یې په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترنګلتیا نوره ډیره کړه. د ترامپ ادارې چین تورن کړی چې په سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژیو لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د ترامپ ادارې پر خپل ملګرو هیوادو هم فشار راوستی چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بند کړي. چین له امریکا نه غوښتي چې په ټولو مسلو ورسره خبرې وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ځینو نوماند وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د باور رای اخیستو پر سر د جوړجاړي دوام د هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغېز پریښی. ځینې وکیلان وایي ولسی جرګې ته یو شمېر معرفي شوي نوماند وزیران دوه تابعیته دي. نور حال د ډیوی نادر پراپور کې.
نور حال د ډیوی نادر پراپور د افغانستان ولسی جرګه که څه هم د جمهوری ریاست لخوا د شپږ ویشت نومان وزیرانو او دوه رئیسانو د اسنادو څیړل پیل کړي، خو د دې جرګې یو شمیر غړي نومان وزیران او ځینې وکیلان په جوړجاړي تورنوي. د دې جرګې غړي سمین بارکزی وایي وروسته له دې چې نومان وزیران ولسی جرګې ته ورپېژندل شوي، ځینې وکیلان نومان وزیرانو ته میلمستیاوې کوي او په فوقالعاده امرونو مقرریانې روانې دي.
چرا خانه ملت سکوت کرده؟ چرا ما هر روز مهمانی و مهمانی باشیم؟
هغه وایي ولی د خلکو کور چپتیا غوړه کړي، ولی موږ هر ورځ د خلکو ته چې هیڅ مسؤلیت منون کې نه دي میلمستیاوي کوو. موږ باید د هغو لپاره چې موږ ته یې رایه راکړي، هغه کسان چې اړوندو وزارتونو کې مسؤلیت په غاړه نشي اخیستلی باید رایه ورنه کړو. د افغانستان ولسی جرګې د چهار شنبې ناسته کې ډیری وکیلانو دا هم وویل چې د هیواد خراب امنیت تر شا یو لامل هم دا دی چې د امنیتي بنسټونو نومان وزیران او وکیلان خپلو شخصي مواردو ته لومړیتوب ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته د کابینې د اته ویشتو غړو چې شپږ ویشت نومان وزیران او دوه رئیسان دي معرفي کړل. بلې سروان صاحب
ډیره مننه. کور ودان ډیوه نادر و چې د ولسی جرګې د ځینو غړیو د اندېښنې په باب راپور راکاو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ خلک وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا که څه هم له یوې مرستندوی ټولنې سره په دې برخه کې یو قرارداد شوی، خو دا ټولنه په وخت او پوره درمل نشي ورسولی. د دې موضوع تفصیل له کونړ د روح الله انوري په راپور کې واوري.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسداباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي، د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
پټۍ ولکوي هغه روغ سړی اوسه جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي. که نه یو مریض چې دی داسې سوره شوی دی داسې او په وچه ری سر کړی نشه نښنه بدې، هغه لږ چغې خدای زماړه چقابو چاغلی و هغه لی وګنډه و بس چې را ووت په غور کې ولیدو زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ وله وکړلې هغه هلته ضاب شو ولیده.
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوځ لخوا د توپ یوه رویشتل شوې ګولۍ د ورور په کور لګېدلې ده چې یوه پنځه کلنه وریره هم پکې وژل شوې وه. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول دوه شپېته روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاوو کمی موجود دی. د اسمار ولسوالۍ بسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولي، وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوايان د بازار نه اخلو، ستونزې ډېرې دي، د خلک ټول بې وسه دي، بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي دی، وایي کله چې هم روغتي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
قبل ورځې خپل ورغلی او ما حتی دغه دی پرستامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې به د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغه خلک هم اوس د بازار نه د دوا د اغستلو طاقت نه لري، مجبور دی چې کلینیک ته مراجعه وکړي. او کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرستامول زه خپله ورغلی یم، پرستامول ګولۍ ویل نه پیدا کېږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له شخصي درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري، نو حکومت ته پکار دي چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاوو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤولین هم مني چې کله نا کله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شینواري ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخکې یو څه اندازه کمبود تو، خو اوس الحمدلله راغلی او بعض وخت شارټی دی او ګولی راشي او دوا راشي هغه کی منګه بسنه یو ځکه چې خامخه حجم د مریضانو زیاتینو
دا یوازې کونړ نه دی چې په روختونه او روختي مرکزونو کې خلک د درملو لنشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روختي کارکونکو لنږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو لنشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی دی.
یوې شپږویشت کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونو ښځو ته د سالم عاید د ترلاسه کولو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف کې د اورینډ کیک او کلچې د پخلي د کارځای مسؤوله ده او وایي چې له سلو ډیرو ښځو ته د وړو سوداګریزو فعالیتونو د مدیریت په برخه کې زده کړې ورکړې دي. د موضوع جزئیات له مزار شریف څخه د مجیب حبیبزی پراپور کې.
من از این شروع کارم دختر خانمه بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشمک بشکلامون لری پا بلخ که اولا محدود و خزینه سوداگر روده. آخل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک و کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور بغاره ده. پرستو وای چه ده زدکره و روزنه لپوهنزی فارغ شویده، خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک و کلچه پخلای پایل کرد. پرستو بابر وای چې په سر کې خپل فعالیت د کورنۍ د نورو غړو په مرسته پر مخ وړه، خو دوه کاله وروسته کله چې په بازار کې یې د پیرودونکو شمیر زیات شو او تولید ته اړتیا لوړه شوه، بیا یې په رابعې بلخي مارکیټ کې تولیدي کارخونه جوړه کړه.
دختر خانمایی که به همراهی مې کار میکنن ماشاءالله.
کوم نجونې چې له ما سره دلته کار کوي ماشاءالله له ما نه هم ښه تحصیلات لري، مګر متاسفانه د کار زمینه نه ده ورته برابره شوې، نو ما ورته د کار کولو فرصت ورکړي او لما سره دلته په کار بوختی دي.
معنی چې امروی ما کار میکنن
دا وایي چې د کورنۍ د مصارفو د پوره کولو ترڅنګ لسنورون جنو ته هم د کار زمينه برابره کړي. پرستو بابر د وطني کیک او کلچې د تولید او خرڅلاوي په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضي ده. هغه وایي دا چې توان درلې د خپل کارکونکو د کورنۍ لسګونه غړو ته د وساله مایت منبع ووسی دا ورته یو ښه احساس دی. پرستو ازدي رادیو ته ویل چې تر اوسه یې سلو زیاتو مېرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغې وویل خوشحاله ده کله چې زده کوونکي له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالۍ کوي.
زما د کار له پیل څخه تر دې دمه کومه نجونې چې راسره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغې دي او ډېرو یې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي، سالم عاید لري او لما سره سیالی کوي. زه خوشاله یم.
د بلخ
د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیر احمد سپایزاده وایي چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې له سلو ډېرې ښځې واړه او لوی سوداګریز فعالیتونه مدیریت کوي. له دې ډلې لس مېرمنې د کیک او کلچې د پخلي د کارخونو مدیریت ترسره کوي.
اوس به هم ناجیه صاحبی در تو وی چه ده کابل ورسپانو نن چلی کلی.
مسیر ورسپانې د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د ملګرو ملتونو ریپورت ته په اشارې پوښتنه کړې چې د شپږو زرو ملکیانو مرګ ژوبله د څه لپاره. وړاندې راغلی واقعیت دا دی چې د جګړې دواړو اړخونو په قصدي ډول او په ځینو حالاتو کې په تېروتنې سره ملکي وګړي وژلي دي، خو په وینا یې له خپلو کړنو یو مخ انکار کړی دی. لیکوال لیکي کله چې طالبان له امریکایانو سره تړون کوي نو بیا خو یې په کور دننه جګړه د توجیه وړ نه ده او جګړې مشروعیت نشته. ورسپانی ټینګار کړی طالبان باید ومني چې جګړه یې نور له بخوانی مشروعیت څخه لویدلې ده او حکومت هم باید ومني چې طالبان نور نه ماتېدلی شي او نه هم هېرېدلی شي. هشت صبح ورسپانی هم د ملکی مرګ ژوبلې په اړه لیکلي چې د سولې د خبرو تر پیلېدو وروسته لا هم په افغانستان کې خونړۍ جګړې روانې دي او د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. وړاندې د طالبانو هغه ژمنه راخیستل شوې چې راغلي په لویو ښارونو کې به بریدونه او تاوتریخوالی کموي، خو سرمقال لیکونکي لیکلي د مرګ ژوبلې د کمېدو پر ځای ورځ تر بلې دغه مرګ ژوبله زیاتېږي چې د رپورټ په اساس د ملکي تلفاتو تر ټولو لویه برخه طالبان ځان جوړوي. رسپانه لیکلي کته هم طالبانو د یونما راپور رد کړای خو په وینا د جګړې د ډګر واقعیت د طالبانو پر خلاف ادعا ثابتوي. رسپانه خوشنی خودل چې د تاریخوالي په زیاتې دو سره د سولې په پروسې د خلکو باور لمنځه تللی او هغه هر کله چې خلکو له دې پروسې کوو په یو ډول ناهیلي شوي دي. او هیوا دولتي ورسپانې د میلاد النبی مبارک ورځی پر رسیدو سره لیکلی چې سک کال په افغانستان او نړۍ کې دغه ورځ داسې مهال منځل کیږي چې اسلامي امت تر سختو شکنجو او پردی تپل شوی جګړې تر سیوري لاندې قرباني ورکوي. لیکوال لیکي د دې ورځې غوره نمانځنه دا ده چې د اسلام اصلي ارزښتونه رابرسیره او تر سیوري لاندې د برابرۍ او عدالت پر بنسټ سرلوړي ژوندانه لپاره زمینی برابرې شي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 12 او 12 بجې او 13 دقیقې شوې. اوس هم د دې ساعت لاندې خبرونه اسدالله الدین باندې کوي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال لپاره مخکې یعنی تر دو میاشتو پورې به د اوربان زمينه مساعده شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاریخوالي په دوامدار لوړه کچه اندېښنه ښودلې ده. د شورا پروند افغانستان پر امنیتي وضعیت په تیر د ملکیانو پر مرګ ژوبلې یو اعلامیه هم خبره کړه. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وسړي جسد پیدا کړی چې معلومه نه ده په څه انګیزه وژل شوی او قاتل څوک و. فرا کې چارواکي وایي یو پیغلې د دوه ورونو د وژنې پر غم ځان وژنه کړې ده. دغه انجلۍ دوه ورونه د ملي اردو په لیکو کې و چې طالبانو وژلي. چارواکي وایي چې لا هم په دې اړه پلټنې کوي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربنده په سرغړونه تورنوي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ لې واخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی.
نن چهارشنبه ده، د دو بجو په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. خو اوس د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاقکونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې یو قاچاقکونکی ووژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاقکونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاقکونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې وسلواله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاقکونکی وژل شوی او یو یې ژوندی نیول شوی دی. د دې قاچاقکونکو سره 340 کیلوګرامه هیروین، 30 کیلوګرامه تریاک، 80 کیلوګرامه ښیښه، څو اندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنایی سنګزی رسنۍ ته ویلي چې د دې ولایت پولیسو پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 202 کیلوګرامه چارس او 14 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی. په کابل ښار کې و کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه هیروین په جامو کې پټ کړي او غوښتل یې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دغه ډول پولیسو له دوی څخه تر څېړنو وروسته د دوی یو ملګری هم د کابل ښار په اتمه ناحیه کې نیولی دی. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فرامر فردوس ازادي راډیو ته ویل پولیسو په دوهمه پیښه کې د کابل ښار په وو اوله سناهیو کې د نشه یي موادو درې قاچاقکونکي له 12 کڅوړو هیروینو او 315 کڅوړو کریسټالو سره یو ځای نیولی دي.
او دونه روسي پیخه داده چې پدری ولایتونو کې د نشي مواد او د خرڅلاو پر مهال لاس کسان نیول شوی دي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل لنشي مواد سره د مبارزي پولیسو په تخار، غزنی او هرات ولایتونو کې د نشي مواد لاس خرڅون کې لنه 20 کیلوګرام هیروینو، 3400 او 350 لیټره شراب سره یو ځای نیول دي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخره اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ولسمشر غنی وای نشي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی.
نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غمخته شوې دي، بلکه په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغم اوسي.
په یوه بل راپور کې به دا هم واورو چې په دایکنډي ولایت کې معتاد ښځې ډېرې شوي دي.
دوه کاله کېږي چې معتاد یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم.
له داسې یو لیکوال سره مرکه لرو چې د معتادینو خاطرې راټولې کړې دي.
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولې؟
نه پوهېږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په دې پیلو چې ولسمشر غنی نشئی مواد د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې دریم جدي ګواښ بولي. ولسمشر غنی وایي چې نشئی مواد میلیونونه افغانان بدمرغه کړي او په نړۍ کې هیڅ یو کور هم له دې ګواښ څخه خوندي نه دی. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د نشئی موادو پر وړاندې د سیاسي مبارزې نشټوالی د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال اصلي لامل بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یو غما جبار خل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی ولسی جرګې ته د تازه معرفي شوو وزیرانو په غونډه کې وویل چې بې باوري، ترهګری، نشئی مواد او اداري فساد د افغانستان د امنیت او ثبات په وړاندې درې جدي ګواښونه دي. ولسمشر غنی د نشئی موادو نویو ډولونو ته په اشاره سره وویل د نشئی موادو لکه تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت دی. د ټینګار وکړ چې له نشئی موادو سره د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط د بهرنیو هیوادونو لخوا په نړیوالو بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه راکمول دي.
دیم خطر د جرمی شبکو دی. نن د مخدره موادو تولید له هیروینو څخه مصنوعي مخدره موادو ته وده کړي. نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غمخته شوي دي، بلکه په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغمه اوسي. د دې خطر سره مقابله ملي، منطقوي او کلکه بین المللي همکاري غواړي، په خاصه توګه د هغه هیوادونو همکاري غواړي چې د دې مصرف کوونکي دي.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو هیئت څېړنې ښیي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کښته د لارې اوارولو ترڅنګ په دې وروستیو کې د هیواد په لویدیس کې د کیمیاوي نشئی موادو او نشئی ګولیو جوړول هم پیل کړی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید شیرزاد وایي په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې سیاسي اراده کمزورې ده، ځکه نو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزه د لومړی توبونو لست څخه ایستلې ده.
نړیواله ټولنه هم په دا اوس مهال کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه د خپل لومړی توبونو په سر کې نه دراوسته. کچیرته حکومت په دې کې جدي وي په دې مبارزه کې، نو حتماً نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکول کېدلی شو چې هغوی په جدیت سره په ټولو برنامو کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مسله یو مشترکه مسله وګڼي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس او کرنټین له امله د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی او نشئی موادو مافیایي ډلې د نویو نشئی موادو د جوړولو هڅه کوي.
وګمه جبار خیل و چې په افغانستان کې د نشئی موادو د غواخ په اړه راپور راوړوه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما پا گاڈا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چکوی
تا سی غواری چه ما موتاد که یا
پا یو دود چوک نموتادیگی
دادا سی مردار شاید چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چا ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکینا
نور زمونگ اندیوالی و لارا زو لارم تا سی زما سرسم دخمنی کوی
درنو اوریدونکو اوس دایکنډي ولایت ته ورزو او هلته مو د موتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په دایکنډي ولایت کې موتادی خزی ډیری سوی دي. د دایکنډي ولایت سیمه ایش چارواکي وایي چې بیکاری، بیوزلی او لګاونډوی هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدل د دې لامل سوی چې نشئی مواد په خزو کې عام او خزینه موتادی نه ډیری سي. په دایکنډي کې موتادی خزی بیا د احتیاط یو لامل د درملنې د امکاناتو کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دایکنډي ولایت کې یوازې نارینه نه دي چې ژوند د تریاکو او نورو نشئی موادو په اور کې سوځي، بلکې یو شمېر ښځې او ماشومان هم د احتیاط د بلا خولې ته تړل شوي دي. 25 کلن عریضه ګله یوه له هغو زرګونو معتادینو څخه ده چې له دوو کالو راهیسې سر ځوړن نیولی او له کور څخه لرې د ولایت په مرکز نیلي کې له نورو معتادینو سره یو ځای له لهانده شپې او ورځې تیروي. ریزه ګله وایي چې په ماشومتوب کې مور مړه شوه او څلور کاله مخکې د پلار سیوری هم له سره لرې شو. دا زیاتوي چې د بې کسۍ له امله یې د ملي پوځ له یو سربا سره په دې هیله واده وکړ چې ګوندې نیکمرغه ژوند به ولري، خو یو کال وروسته یې میړه په جګړه کې ووژل شو او دې له غمه نشو ته مخه کړه.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځمه. که زه خبره وای چې دومره به بدبخته کېږم نشه به مې نه کوله. د دې ځای ټول واړه او لویان میریټي ما لومړی تاریخ خوړل، اوس ښیښه او پوډر څکوم. زه دلته له څلورو ښځو او دریو ماشومانو سره یو ځای نشه کومه. دا ماشومان سوال کوي او موږ په هغو پیسو باندې نشه کوو.
ریزه ګله اوس غواړي چې نشه پرېږدي، خو د کورنۍ ملاتړ او په دایکنډي ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د روغتون نشتوالی د دې درملنه ټکنۍ کړې ده. د دایکنډي د والی مرستیالې فاطمې اکبري ازادي راډیو ته وویل دلته د معتادو ښځو لپاره لس بستریز روغتون جوړ شوی، خو تر اوسه د بودیجې د نشتوالي له امله فعالیت نه دی پیل کړی.
سیمه ایزې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې کمیټې غړي د راډیوګانو له لارې او ملا امامانو په مرسته خلکو ته نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دغه ډول د یوې موسسې په مرسته یو شمېر معتاد ښځې په خپلو کورونو کې تداوي شوي دي.
په دایکنډي ولایت کې د معتادو ښځو کره شمېره نه ده معلومه، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې نږدې 45 زره معتادین شته چې په سلو کې ډېر شي ښځې او ماشومان دي. د دایکنډي ولایت مدني فعال انور شهاب ازادي راډیو ته وویل پخوا به ښځو له خلکو څخه نشه پټوله، خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د نارینه وو تر څنګ په لارو او کوڅو کې یو شمېر معتادې ښځې هم لیدل کېږي.
همدا اوس نږدې لس معتادې ښځې په لارو کوڅو کې یوې او بلې خوا ته حیرانې ګرځي. دوی پوډر څکوي او هیڅ ډول سرپناه نه لري. له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ یوې ادارې دوی د درملنې مرکز ته نه دي بیولي.
ښاغلی شهاب وایي تر دې چې د معتادینو وضعیت له کنټروله ووځي باید حکومت د دې ولایت په ځینو ناامنو ولسوالیو لکه کجران، ناوا، میش او پتوکي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، خو دا به وروسته معلومه شي چې دا اقدام کله کېږي او د ریزه ګلې په څیر معتادو ښځو روغتیا او برخلیک څنګه کېږي.
ترونو اوریدونکو مسکا هوتک چې په دایکنډي ولایت کې د معتادو میرمنو په اړه راپور راوړوه.
له نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاګبر دی د ستراتیژي کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس د متادینو د خاطرو لیکوال سره مرکه ترازو. غلام دستگیر ناکام له 15 کالو راهیسې د متادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو او مرکزونو کې د اجتماعي کارمن په ډول کار کوي. دوی وایي چې په دې موده کې د 1300 متادینو خاطرې اوریدلې چې له دې جملې څخه یې اویا خاطرې لیکلې دي. دا چې دا د څه ډول متادینو خاطرې دي، په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي، آیا دا خاطرې د کتاب په شکل چاپ کړي دي کنه، په دې اړه مې د دې خاطرو له لیکوال غلام دستگیر ناکام سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې د متادینو دا خاطرې مو ولې او څنګه راټولې کړې.
د متادینو د خاطرین په دې خاطر راولې کلي چې متادین ډیر زیات دردونه او تکلیفونه اوربند تیر شوی دي، او اکثره متادین د خپل تداوی نه د دې شانو نډیر نه امید او د دې لپاره چې دو سره یو امید پیدا شي. د نمونی په تور موږ د هغه مریضانو خاطرې اکثره راجمع کړي دي چې هغه تداوی نه ورسته بیرته خپل وظیفو ته تللی دي او امیدواري ورته پیدا شوی ده، د کورنۍ سره یو ځای شوی دي. د خاطرې باید په شکل د یو کتاب باندې چاپ شي او تر څو پورې متادینو ته مراکز ته ورسیږي او هغه د اول ولې او هغه سره د خپل آینده د فارې یو فکر پیدا شي. ځکه کېدل شي چې په دې کې داسې مریضان وي چې تر دغه خاطرو ولا مریضانو تکالیف ډیر کم وي، خو هغه نا امید دي. نو هغه کدا ول ول یو د هغه حالات ته وګوري چې هغه په سمره مشکلاتو نو ورسته بیا هم را ګرځیدلی دي، ادي ژوند ته را ګرځیدلی، د هغه سره به یو فکر پیدا شي چې ولا د احتیاط تداوی ممکن نه ده، ناشونی نه ده. په دې 15 کالونو کې هغه مریضان چې ما پورې اړه لري او د دوه خاطرې ما سیړلې د دوه حال احوال نه خبرې دم د دوه کورنۍ سره به مناسي کولی، نو هغه مریضان ته دا 1300 کسانو ته رسیدي چې ما پورې ارتباط لرلو. د نور خاطرې خو ډېرې موږ اخیستي دي د مریضانو، حکومت چې ما ساتلې دي 9 خاطرې دي چې هغه مکمل ما ځان سره ساتلې دي او لیکل شوې دي.
د خاطرو د راټولولو طریقه دي څنګه وه؟
کله به چې موږ مریض د ډیټاکس د مرحلې نه وتلو، بیا به د مریض سره موږ انفرادي ناستې لرلې. په انفرادي ناستو کې به موږ د دوی د ژوند په حق له پوښتنه ترې کوله، نو هغوی به د خپل ژوند خاطره موږ ته هغه ترخې خاطرې به راته ټولې بیانولې چې په دوی باندې څه تیر شوي وو. بیا به هغې نه وروسته موږ هغه لیکلې او ځان سره به مو ساتلې.
دا د څه ډول متادینو خاطرې وي؟ مثلا نارینه دي، ښځې دي، لویان دي، ماشومان دي؟
اکثره د نارینه و مریضانو خاطرې ما راخیستي چې عمرونه به هم د 13 کالونه کم نه و، یعنی کاهلان به و.
تاسو د بریالیو خاطرو نوم ورکړ د خپل ټول کې تاسو ځکه کسان چې تاسو سره خبرې کړې دي او تای خاطرې راټول کړې دي، ته دوی د بریالیتوب راز په څه کې وو؟
دوی د بریالیتوب لاس په همدې کې ولو چې کله به مریض زموږ نه تداوی نه فارغېدلو، نو موږ به د خپلو مراکزو نه دو سره د پالوا په شکل باندې موږ به تماس ورسره نیولو، فامیل به د دو سره همکار ولو. کوم مریضان موږ سره په ارتباط کې پاتې شوي دي او موږ سره رابطه قائمه کړې ده، هغه اکثره جوړ پاتې شوي دي، او هغه مریضان چې خپل رابطه د مراکزو سره قطع کړي هغه بیا جوړ نه پاتې کیږي، ځکه د دوی عادتونه د دوی کاراکټر چې کوم دی هغه فامیلونه ورمانې اکثره نه پوهیږي. هغه ته یو متاد مجرم ښکاریږي، او موږ چې کله دوی سره بیا ناسي کوو نو هغه دوی ته تشویقوو چې دا یو مریض دی او مریض سره باید د مریض په شکل باندې رفتار وشي. نو د دوی راس په همدې کې دی چې موږ ورسره په ملونو سره په ارتباط کې پاتې شو یو.
دغه کسان چې متادین چې تاسو یې خاطرې راټول کړي دي، دا په افغانستان کې په نشو اخته شوی دی کله افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې په نشو باندې اخته شوی؟
په سلو کې 90% په ایران کې متاد شوی دی، 8% په پاکستان کې، 2% په افغانستان کې.
په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي؟
هغه خاطرې ډېرې دردونکې دي چې کله مریض پکې خپل کور ودانې د لاس اور کړي، مریض پکې خپل اولاد د احتیاط په خاطر پلورلې، او هغه خاطرې ډېرې خطرناکې دي چې مریض پکې د خودکشي هڅه کړي. داسې خطرناکې خاطرې هم پکې شته دي چې معتاد پکې مثلا د ټولو معنویاتو نه پکې بیخي خلاص شوی، د دین نه بیخي پکې لری شوی.
دغه خاطرو په تاسو څه اغیزه کړې؟
دې خاطرو خو په مخ باندې ډیر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم. ما یو سلو اتیا قطعي شعرونه د اتحاد د تقبیې په خاطر باندې جوړ کړي دي، نو دا هغه درد و چې ما ته راغلی، ځکه د شعر په الفاظو باندې ما ته راغی.
دا خاطرې مو یو ځای خپرې کړي که نه، یا غواړی شي تر دې وروسته یې چاپ کړي که څنګه؟
دا خاطرې تر اوسه پورې نه مو خپرې کړي دي او نه مو چاپ کړي دي. چاپ کړم په دې معنی نه دي چې زما خپل اقتصادي وضعیت د دې قابل نه دی چې زه د یو کتاب په شکل باندې چاپ کړم، او بل چاته مې د دې لپاره نه دي ورکړي چې هسې نه چې څوک د خپل شخصي مفاداتو په خاطر ورکی یا ایډیټ وکړي او یې په خپل نامه باندې چاپ کړي. نو که داسې مناسب ځای پیدا شول، دې ته کېدلی شي چې زه حاضر شم چې ورته ورکړم.
دغه خاطرې نشر شي، د یو کتاب په شکل باندې خپرې شي، څه ګټه به وي؟
یو خو هغه خلک چې معتادینو نه ډیر نفرت لري، هغه په سره به یو احساس پیدا شي چې معتادین هم قابل د تداوی دي او هم قابل د دې چې باید سړی ورته لاس ورکړي. او په دې کې یو مهمه خبره ده چې دا یو نوې آگاهی ده کنه، ځوانان به د دې نه ډیر ځان وساتي. هغه خلک چې تر اوسه احتیاط ته رجوع نه کړي، هغه به پیږي چې د احتیاط په وجه خلکو ته څومره ضرر رسیدلی دی.
د شه جالب خاطره دی لخپل خاطرو ستاسو لیکلې، د شه په ذهن کې ستا راته لنډ کیسه کولای شي؟
یو مریض په خپل خاطراتو کې راته ویلي چې ما یو ورځ پیسې نه درلودلې، یو ځل ساقي ته ورغلم. ساقي ته مې ورته ویلي چې ما ته مواد راکړه، زه به تاته بل وخت پیسې راوړم. ساقي راته ویلي چې زه په کور کې اته لونه لرم او په مقابل کې یو نارینه زوی نه لرم، ته په کور کې دوه زامن لري، خو زه ته مهرباني وکړه، زه به درته پوډر درکم، ته د زوی ماته راکړه. کله چې وې خپل کور ته راغلم، نو کور والا سره مې په دې شکل شریکه کړل چې دغه سړی به خپل میراث او جیداد هر څه زما زوی پسې ولیکي، راځه دا یو خپل زوی به ورته ورکو. نو کور ودانه مې دې ته نه حاضرېدل چې دا کار وکړي را سره. خو ما خپل کور نه خپل ماشوم ځان سره ویوړلو او هغه ساقي ته مې وسپارلو. هغه ما ته څه مواد راکړه، خو مواد هم د ډیر کم وخت لپاره وو. زما کور ودانه لاړه د خپل فامیل په واسطه باندې. هغه ساقي چې څومره پیسې د پوډرو کېدلې، هغه ورته د کور نه راوړي، خپل زوی ځان سره راوړستلو. خو د ابد لپاره مانه خپل ژوند هم جدا کړلو او د دوه زمنو سره مانه لاړه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شید چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هیواد ته تللی او هلته د خښتو په یو کورا یا بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي، هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول موتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرفو و میلو تا سه ضرورت ده؟ آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانه، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم ننش په د دوی میلمانه یو.
څه شي د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شوه، بیا درته وایم. اوس د خپل مزې کوه. هغه متل دی نه دا اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
Yeah.
رضا و رضا
بلیار باب صاحب
دا څه خبره ده ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولی غل مغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب
ورغه کچه یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم
سمه ده ارباب صاحب ورغه بکم دا ده کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم
سمه ده بلال اکا زمونږ نماینده ده بلال اکا ورشه
بلال رضا رضا راشه دلته کینه کاڅه خبره ده نن مو ولې کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې
ښه ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزنه خلک دي کورونا واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ دا مردار مخونه مو ورکئ وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یار رضا جانه ډیر ساده هیڅ چیرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما تا مر باب غلام علی وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب زیب قربان دی شم توبه مون گره توبه بیا دازی کار نکو تر خپل پورم تیریو بس یوازی دوده او نشایی مواد را کوا و بس مون طول نتا کار کوا
بس اما دا ورزی کار مو شروع که
نه نه لارم ارباب سیب
ورزی
ارباب سیب دوی تا خوب نور زیونو کم کارونو پیدا کیگی دوی سنگ بیر تراغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشي مواد ورګډول ځینې نشي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولای شئ
څه شی نشی مواد دی ورکول
او په دې ډول می ټول نشایان کړل وروسته می نشی مواد هم خپل ورته پیدا کول
ها ها عجیب دا والا
اوس دوی له نشی مواد پرته جوان نشی کولای او نشی مواد هم خپل نشی پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان بوي
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
هر چهارشنبه ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.